درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو یو جګپوري چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون شنبه د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې وپالي. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پر خپل اکسپانه کې تیر شپه لیکلي چې د روژه ماتي په دې میلمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو، ملګرو ملتو، اروپایي اتحادیې او اسلامي کانفرنس استازو ګډون کړی و. تر دې مخکې د طالبانو مشر ایبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون شنبه خبر کړ، له هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په پاکستان کې 948 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې پر اساس په نیول شویو کسانو کې 948 بی اسناده یا هغوی چې ACC کارتونه لري او 201 نور د BOR کارتونه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د کمشنری په وینا په تیر مارچ کې د فبروري پر تله په پاکستان کې 121 سلنه ډیر کډوال نیول شوي دي. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلي په دې پیسو به په 2023 میلادي کال کې د 4 میلیون او 800,000 کډوالو او د هغو د 2.5 میلیون کوربنو ټولنو د غړیو مرسته وکړي. د افغانستان یو پخوانی ژورنالیست او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی مرستیال عبدالحمید مبارز نن یکشنبه په کابل کې وفات شو. د لور نیلاب مبارز پر خپل فیسبوک باندې د پلار مړینې تایید کړې ده. عبدالحمید مبارز د ژورنالیزم ترڅنګ یو موده د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت موینو. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و تیره شپه 1:26 دقیقې د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني او هند زلزله پیژندنې د ادارو د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د کونړ ولایت له اسد آباده 20 کیلومتره لرې او د مځکې له سطحې 140 کیلومتره لاندې و. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله بولي، د جګړې نن شپږمه میاش پوره شوه. له دې سره مهاله نن یکشنبه د اسرائیل پوز د خپل هغو 4 پوځیانو نمونه خپاره کړل چې پرون په غزه کې وټل شوي وو. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغو 4 سرتیرو له وژل کېدو سره په غزه کې د وژل شویو اسرائیلي پوځیانو شمیر 640 ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزارتونو پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ په غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریډور د رامسته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو برخه ده.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنه یو. د طالبان د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د تیر المریز کال د ازمري اساته پر 15مه دولت د حساب ورکونې په پروگرام کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه شری هغه مهال ویلي چې سیاسي ګوندونه شری بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي. بل بل د عدلي وزارت د پنځشنبه په ورځ د وري په 14مه دی وی اعلامیه په خبرولو سره اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي او د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو ترڅنګ ویلي دي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه ځنډولي خو خیریه بنسټونه به هدي کولی شي د اصول او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. همدارنګه د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وری په 12 په کابل کې وی غونډه تویل د دوی د قانون لمخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونی د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلولو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال کړی وي. خو د چولې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او حزبو فعالیت منع کړ او حتی د ګوندونو اخیستلی جرم وبلل تر شای علت څه دی. نن په پروګرام کې له میلمنو پوښتو چې د علتونو سره روښانه کړي ور باندې بحث وکړي. بس کې سره د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شم محمود میاخیل او د باور غورزنګ مشر او په امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد خبرونه کې د دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. آزاد صاحب ک پیل لا تاسو سره وکړو، تاسو ته پام دی پیل کې د سیاسي حزب په اړه باندې وایست، څه ډول جریانونو یا خوځښتونو ته موږ سیاسي حزب وایو؟
سلام نو درنه تاسو قدرمن میاخیل سبا ټول لیدونکو اوریدونکو ته، کله چې د سیاسي احزابو د غنوم اخیستل کېږي نو په مستقیم ډول زموږ ذهن ته جمهوریت راځي. یعنی سیاسي احزاب هغه سیاسي فعالیتونه چې په هغه کې خلک فعالیت کوي او د همدې لارې قدرت ترلاسه کوي او بیا سیاسي ساختار رامنځته کېږي او بیا د طبي خبره د خلکو او د جغرافي استازیتوب کېږي او د دولت یو شکل رامنځته کېږي. په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو څو پیړیو کې په لومړي ځل باندې کې په واقعي ډول هغه جمهوریت د جمهوریت تعریف له مخې یا د هغه سیاسي تیوري له مخې جمهوریت تعریف کېږي کې تعریف کړو نو په لومړي ځل باندې جمهوریت په دغه تیره دوره کې و. تر دې وړاندې جمهوریت په افغانستان کې وجود نه لره. ان د سیاسي تیوري له مخې زما خبر نه دي سیاسي تعریفونه داري چې د افغانستان پخوانی هغه مشران چې ځانته جمهور رئیسانو نومونه ورکړي و لکه سردار داوود خان هغه هم جمهور رئیس نه و، هغه د دولت رئیس و. کله چې تاسو جمهوریت نوم اخلي هغه د خلکو له ادرسا د خلکو له خوا واک چاته سپارل دي او تمثيل کیږي. موږ د سیاسي احزاب او تعریف چې کله خو هغه واضح سیاسي هغه سیاسي ځاختارونه کې چې هغه جمهوری وي. په افغانستان کې په تیرو دیر سلویښت کلونو کې داسې نورې ډلې هم وې چې سیاسي احزاب نومونه ځان ته ورکړي و، هغه ته موږ سیاسي حزب نسو ویلی. لکه مثلا د کمونیزم د رژیم کوم سیاسي ګوندونه چې و خلق او پرچم، هغه سیاسي ګوند ځکه نه ورته ویلی چې هلته جمهوریت تمثیل نشته. کله چې یو څوک یو ګوند یو سیاسي ایډیالوژي په جمهوریت باور ونه لري چې کمونیزم د جمهوریت سره په ټکر کې یو ایډیالوژي ده، دا چې ښه دی که بد دی پر دې بحث نه کوو، لیکن دا ایډیالوژي په خپله د جمهوریت خلاف ایډیالوژي ده، په جمهوریت باور نه لري کمونیزم، نو هغه هم سیاسي احزاب نه دي. او بیا دغه نور څه چې کومې جنګي ډلې به هغه هم د دې نوم ورکړ. په ټوله کې سیاسی حزب هغه څه دی چې په هغه کې خلک د قدرت د ترلاسه کولو بیرته د قدرت د تمثیل او د خلکو د پاره د ملي منافع او د پاره د خلکو د ادرسا حکومتونه یا دولتونه جوړ سي، چې هغه په افغانستان کې له بده مرغه په دا تیره دوره کې څه تمثیل پایل سه هغه نه دی راغلی. اوس که بحث دې ته راځي چې څه ډول سیاسي ساختارونه په نړۍ کې دي، یوازنی سیاسي ساختار چې څو پیړۍ وړاندې و چې هغه نشته، نور ټول سیاسي ساختارونه شته، هغه امپراتوري دي، هغه اوس نشته. لیکن جمهوري سیاسي ساختارونه شته، لیبرل جمهوري سیاسي ساختارونه شته، کمونیزم سیاسي ساختارونه شته، شاهي سیاسي ساختارونه شته، همدارنګه استبدادي یا ټوټلیټیرین سیاسي ساختارونه شته چې موږ په شمالي کوریا او ایران او د هیوادونو کې مثال لرو. په ټوله کې هلته هم که مثلا په ایران کې هم که د سیاسي ګوند بحث راځي، هغه سیاسي ګوند نه شو ویلی ځکه هلته په جمهوریت باور نشته. سیاسي ګوند یوازې یوازې هغه ګوند ته ویلی شو چې هغه په جمهوریت باور ولري، او جمهوریت هغه دی چې هغه د خلکو له ادرسه د خلکو په خوښه د خلکو د سیاسي تمثیل او فعالیت له لارې قدرت ترلاسه ولدی، او بیرته قدرت ویش پر خلکو باندې د همدغه سیاسي باور لمخې باندې ویشل کیږي. هغه تمغه سیاسي حساب ویل سوچي د څړېرای خلک له طالبان ډیر زیاته ویره لري.
ډېره مننه کور ودان دا چې ولی ویره لري په دې بروسته خبرې وکړو، په ځانګړې توګه چې طالبان په افغانستان کې اوس د غفلتونو هم منی کړی دي. میخیل صاحب کتا سي تراشم، آزاد صاحب مختلف ډولونو نظامونه هم په دې سره یاد کړل چې سیاسي حزب ته تویل کیږي، خو په ټوله کې دوی د خلکو ګډون ته اشاره وکړه. کچرته د خلکو ګډون یو بل نوم ورکړو، دیموکراسي ورته ویلی شو. ولې ډیره مهمه ده چې په یو هیواد کې جمهوریت اوسی، دموکراسي اوسی، که چیرته دا په یو هیواد کې اوسی، خګنې به دغه ټولنې لپاره یوازې افغانستان نه، په ټوله کې څه وي؟
هم د ورسیږي تاسو ته او آزاد صاحب ته، ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ولسواکي یا جمهوریت دا د اسلام د نقطه نظر او د وسنی سیستمونو چې په دنیا کې هغه باثباته دي هلته پرمختګ شوی دی، دا یوه اړینه مسله ده. ځکه په اسلام کې د مشر د تعین، د نظام، د خپل هغه روزانه کارونه چې کوم یو مملکت کې ترسره کیږي، هغه خلکو ته د مشورې حکم ورکړی دی چې وامرهم شورا بینهم. ځکه چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده، هغه خپل جانشین تعین لکه څلور خلفا د اسلام په څلورو مختلفو طریقو باندې د انتخاباتو نیول او د حال و حق په حساب باندې دا تعین شوی دی. نو په دې خاطر باندې ولسواکي د اسلام خلاف یو مسله ده. هر نظام چې راځي هغه باید د ولس لخوا راشي، مشر د ولس لخوا تعین شي. هلته یو قرارداد د ولس او د حکومت ترمنځ موجود وي، یو قانوني اساسي موجود وي. نو په هغه صورت کې بیا حکومتونه ولس ته مسؤول وي او د ولس خادمان وي. متاسفانه چې افغانستان کې که پخوا وختونو کې وو او که اوس وخت کې دي، یا دیکتاتوري وه، یا یو حزب یا یو ډله حاکمه وه او نور نفي کول. نو دغه د نفي او انحصار د قدرت سیاست چې په افغانستان کې موجود و یا اوس موجود دی، دی ونه شو کړی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي. لکه چې آزاد صاحب هم اشاره وکړه، یوازنی مقتد زمان کې همدغه جمهوریت وخت و، شل کلن چې دلته احزاب و ته، اشخاص و ته، افراد و ته، ولس ته، ټولو ته یعنی زمینه مساعده وه چې برخه واخلي او په د حکومت په تصمیم گیری کې شریک شي، یعنی ټاکنې وشي. هلته مقننه قوه، اجرایه قوه وه او قضایه قوه وه. نو په دې خاطر باندې البته نواقص به موجود و، خو دغه یوازنی لار ده چې ولس تر څو چې په تصمیم گیری کې شریک نه وي، خپل مشر تعین نه کړي، حکومت ولس ته مسؤوله نه وي، هلته ثبات نه شي راتلی. نو دغه هغه د جمهوري ارزښتونو همدغه اساس باندې موږ په خپله د جمهوري غوښتونکو په ذخر رامنځته کړي چې دا ارزښتونه دي او دا د چا پورې تعلق لري، دا د ولس پورې تعلق لري او د دې نه باید موږ دفاع وکړو.
مدنه کور ودان میخیل صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. آزاد صاحب، مخکې دلته چې افغانستان ته راشو، په افغانستان کې د سیاسي احزابو شالید ته یو کتنه وکړو، که نور اسلامي نړۍ کې اول په دې راته وایي چې په نور اسلامي هیوادونو کې هغوی چې اوس مهال د طالبان سره نږدې اړیکې لري، دغه سیاسي حزب څنګه فعالیت کوي او فعالیتونه یې څنګه دي، کولای شي هغه د ملت کومې غوښتنې چې دي هغه منعکس کړي؟
یا اسلامی جمهوری نوم ورکول کېږي، اسلامی جمهوری دولت یا هر نوم چې هر سیاسي ساختار ته اسلامي هیوادونو کې ورکول کېږي، کله چې د اسلام ټکی کارو موږ تر ټولو مهم بحث دا دی چې د عدالت بحث راځي. عدالت، عدالت تعریف دا دی په شرعي لحاظ همدارنګه په 15 فقه کې، که هغه جعفریه د مالکي د شافعي د حنبلي ده او که حنفي ده او که هغه د انسان په لاس جوړ شوي قوانین له ادرسه د عدالت تعریف کوو. عدالت تعریف دا دی چې هر څه په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول، په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول. په دې معنا کې چې د اسلام له ادرسه موږ هغه سرچینې چې د اسلامي احکام او اوامرو سرچینې دي، تر ټولو لومړی نص د قرآن دی چې د خدای تعالی احکام دي، بیا حدیث دی او بیا راځو موږ اجتهاد ته. کله چې تاسو اجتهاد ته راځئ، مجتهدین هغه کسانو چې هغه مسایل یا هغه قوانین، حکومونه او اوامر اسلامي، اوامر او حکومونه چې هغه تعریف ته تعریف ستونزمن و یا وضاحت نه لاره، نو مجتهدین سره کېنسل پیغو کې چې یو مجتهد به هم د یو تعریف سره مخالفت لاره، هغه اجتهاد په هغه باندې حکم نه دی صادر سوی، قانون سوی نه دی. نو دا په خپل د جمهوریت تعریف دی، یعنی هلته به په بشپړه توګه تر ټولو ډېرې او په یوه ډول باندې رایه کارول کېدلې تر څو قانون تصویب شي، اسلامي قانون. نو د اسلام د قوانینو د اوامرو جنبه جمهوریت دی. دوم بحث د اسلامي هیوادونو، ګوره جمهوریت د انسان په فطرت کې دی. تاسو نسئ کولای چې ستاسو په یو کورنۍ کې، حتی په یو ډېر لرې پرته کلیواله سیمه کې په افغانستان کې، یو پلار نشي کولای چې خپل یو لس کلن زوی او یو 15 کلن زوی ته یو دیو اندازه کالی واخلی دای بده ته عدالت وای یا دیو نمبر بوټونه واخلی نه د هغه ماشوم د 15 کلن چې څومره په دا پاغه نمبر بوټو تحصیل کیږي لس کلن چې څومره په دا پاغه نمبر بوټو تحصیل کیږي دغه عدالت سعودا غ جمهوریت سعودا ته د ماشوم د خوکه باسم رامنځته کیږي هغه اسلامي هیوادونه په ځانګړي توګه چاته جمهوریت تر یو بده پورې تمثيل کیږي که څه هم په بشپړ توګه هغه د لیبرل جمهوریت تعریف شته په ډیره اسلامي هیوادونو کې نهسته التا د جمهوریت نامه باندې ځینی وختونه دیکتاتوري کیږي لکه په ترکیه کې د وسنۍ ولسمشر چې دی لړډیر د لسیزو رئیس دی په همدې څوکۍ باندې دی او د جمهوریت د لارې تمثيل کوي خو په ټوله کې خلکو ته یو نه یوازې چې په سیاسي احزابو یا د دولت په چارو کې د تمثيل او د فعالیت اجازه ورکول سي ده بلکې د یو په روزمره ورزنی ژوند کې د خپل خپل د ژوندانه حق ورکول سوري د قوانینو پر رڼا کې چې د جمهوریت یو تر ټولو یا د سیاسي عذاب او د تمثيل یو تر ټولو لوی برخه ده اړین نه ده چې تاسو دې د یو فرد د یو هیواد تبعی په حیث باندې خامخا په یو ګوند کې ووسی نه تاسو د همغه سیاسي فعالیت ورزنی کوم قانوني اجازه چې تاسو درکول سوی په خپل ورزنی چارو کې تمثيل کوئ چې دا په دغه اسلامي هیوادونو کې په ټولو کې دي حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې چې هلته جمهوري سیاسي ساختارونه نه دي شاهي ساختارونه دي لکه په متحده عربي اماراتو کې متحده عربي امارات شاهي سیستم دی هلته یو امیر دی شاه دی او ولی عهد دی لکن لاندې ولستا د اسلامي قوانینو لمخه د حنفي قوانینو حنبلي قوانینو فقه لمخه د ورزنی ژوندانه بشپړ جمهوریت ورکول سوی دی هغه که ورزنی کاروبار کوي هغه که د نظر ورکول وي هغه که د ټولنیزو فعالیتونو وي هغه جمهوری حقونه خپل لري په ټوله اسلامي هیوادونو کې حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې لکه مخکې مې یادونه وکړه چې هغه په بشپړ توګه شاهي سیاسي ساختارونه لري په ځانګړي توګه په منځني ختیځ ډیری هیوادونو کې هلته د ولس دپاره د جمهوریت تمثيل شته ترکیه اندونیزیا مالیزیا دغه اسلامي هیوادونه چې ځینې سیاسي ګوندونه لري هلته خو ډېر متفاوت ډول باندې او طبیعي خبره ده چې هر څه په ځانګړي توګه د جمهوریت یو له هغه طبیعي غوښتنو څخه دی چې هغه د انسان په نیچر کې دی هغه ډېر وخت نیسي دغه اسلامي هیوادونه اوس هم د غرب په څیر هغه جمهوریت ته نه دي نږدې سوي چې په هغه ډول ازادي او هغه ډول باندې د سیاسي فعالیتونو حق لري لکه غربي هیوادونه چې لري لکه په دې لار باندې روان دي نو ډېری اسلامي هیوادونه ډېری لکه څنګه هم د پاکستان کوم مثال راوخل والته په بشپړ توګه یو استبدادي نظام دی د پردې تر شا باندې لکه د پردې پر مخ باندې د جمهوریت یتاس سیلال تاستا همدارنګه کومګه د منځنی ختیځ هغه وادون تر لار خوشې د جګړې سره مخ دی د سون سره مخ دی لکه افغانستان مثلا کغه لیبیا دا او سوریه دا او عراق دا ل ګناګون سون سره مخ دی لکن بیا هم تر یو بیده په جمهوریت هغه تمثيل تاستا په اوسنی کومګه چیرې شاته زو د افلاطون او د سقراط او د بوکرات تیورینا ها خوا دینی جنبه راخلو تر ټولو ډیر هغه د ولسواکۍ او د جمهوریت د پاره چې کوم دین لارې هواري کړی دی هغه اسلام دی او دغه اسلامي هیوادونه ډیری اوس پر دې لار روان دي لبه د مرغه پرته له افغانستان له اوسني افغانستان
مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو تاسو کولای شئ چې سټډیو ته زنګ وایئ تاسو پښتني هم راخلو زموږ د سټډیو شمیرې دی 00 24 24 شپږ 00 24 24 شپږ 50 دا دوه واتساپ شمیرو باندې آدیش میرو باندې تاسو کولای شئ چې زنګ ووهئ که چېرته په ټلیفون کې کریډیټ نه وي یوازې یو لنډ مس کال زموږ همکارانو ته راولېږئ دوی به ستاسو شمیره یاداشت کړي بیا لږ پته پاتې شي دوی به بیرته درته زنګ ووهئ میخیل صاحب که تاسو ته راشو تاسو یادونه وکړه چې په تېرې شل کلنه دوره کې په افغانستان کې ولسواکي یو څه اندازه ښه تجربه شوې ده که چېرته په ټوله کې د افغانستان تاریخ ته وګورو له کوم وخت نه په افغانستان کې ولسواکي را پیل شوه او دغه سیاسي احزابو په کومه دوره کې ښه رنګ او هغه ډول فعالیتونه چې باید کړی وي درلودلې؟
سلام دې ورسیږي بیا ښه ولسواکي د ولسي حرکتونه دا د افغانستان کې د مختلفو دورو کې بعضی کسان وو حرکتونه وو چې هغه وو د ولسواکۍ لپاره د خلکو د سهم د اخیستلو لپاره فعالیتونه کول په تور مثال مشروطه خواهانو په افغانستان کې حتی د امیر شېر علي خان د وخت نه را پدې خوا د حرکتونو وو د ویښ زلمیانو حرکت وو په رامنځته شو بیا وروسته د احزاب په دهای دیموکراسي په لسیزه کې د احزاب قانون جوړ شو، اما متاسفانه چې پاچا وخت کې توشیه نه کړ احزاب رامنځته شول. نه مختلفو وختونو کې حل ځل شوې دي، کله د پرمختګ سره مخامخ شوې دي، کله د مشکلاتو سره. خو هغه موږ چې په کومه معنی ولسواکي یو یوازې همدغه د جمهوریت په دور کې و چې دلته تاسو ولیدل ټاکنې وشولې، قدرت یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته د ټاکنو د لارې انتخاب شو، انتقال شو. دلته ازادي د بیان موجود و، ځکه جمهوري ارزښتونو کې مختلف مسایل دي چې اول لاره چې د قانون درلودل دي چې قانون باید ولس تصویب کړي چې هغه اساسي قانون دی، نور بیا وروسته فرعي قوانین دي چې هغه پارلمان دغه کوي تصویبوي. بیا د قانون په چوکاټ کې ټول خلک چې په یو ملک کې اوسیږي هغه مساوي حقوق لري. مساوي حقوق په دا معنا باندې چې د عدالت، د بیان ازادي، د کار، د تعلیم، د سیاست حق ده، او بالاخره سوشل جسټس یا ټولنیز عدالت چې کوم یو دی هغه ټول افغانانو لپاره تامین شي. البته هغه کوم شکل باندې چې زمونږ ارزو وه او یا د ټول افغانانو ارزو وه چې دلته یو دایمي ثبات رامنځته شي، متاسفانه چې د اول نه لکه چې مخکې اشاره مو ته وشوله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه که هغه په پاکستان کې وو، که هغه په ایران کې دي، که په شمال د افغانستان کې دي، هلته ولسواکي حاکمه نه وه. په یو نوه په خپله دغه ولسواکي یا جمهوریت په افغانستان کې د دې ریښې قوي کېدل دا ګاونډي هیوادونو ته هم یو تهدید وو. نو چې افغانستان که چیرې ثبات ته ځي، امن ته ځي، نو هلته خامخا پرمختګ راځي. نو بیا دې وو نتیجه دا شوله چې
په دغه تیرو شلو کلونو کې خو په افغانستان کې زیاتره سیاسي احزابو خپل فعالیتونه پیل کړي وو، حتی شمېر یې له لسهاو هم اوخته. فکر نه کوي چې په دغه شل کلنه دوره کې هیڅ داسې سیاسي حزب نه توانېد چې هغه مخکښ اوسي یا په ټوله معنا باندې خلک پرې راټول شي داسې یو لوی حزب په افغانستان کې؟ نو د دې علت بیا څه ده؟
د دې دوه درې عوامل. یو دا چې په خپله دغه احزاب یا تنظیمونه دا په ولسواکۍ باندې دې باور د درلوده، ځکه چې دا د خلکو په رای باندې رامنځته شوي نه وو، دا بلکې د جنګونو، د مهاجرتونو او د خارجي قوتونو په اساس باندې رامنځته شول. لکه په خبر کې وو تنظیمونه، په ایران کې اته تنظیمونه وو، یا د هغې نه مخکې نور تنظیمونه چې کوم یو د خلق ډیموکراتیک ګوند چې قدرت ونی په هغه وخت کې. یعنی دا هغه سي ازادي او ولسواکي په خپل په احزاب کې نه و. بل اخر دا بیا یو انحصاري سیاست په حزب کې رامنځته ک، نو په دې خاطر باندې دی ورښونه ک. البته بیا دی و د ټول دغه شلو کالو کې متاسفانه چې د جمهور رئیس کاندیدا په وخت کې هم دا رنګ د ډاکټر بشوري په وخت کې دی و د سیاسي احزاب دروش لپاره کارونه ک. کارځه چې خو بيخي په دې عقیده نه و چې کوم حزب جوړ کړي او یا هغه مخې ته لاړ شي، ځکه چې هغه په خپل د داسې یو نوع انګیزه ورکړه خلکو ته چې احزاب باعث د دې شوي دي چې افغانستان کې داخلي جنگونه شي او دا کوم مشکلات په افغانستان کې رامنځته شوي دي. په دغه غانې د احزاب په اساس باندې نو د خطر افغانستان پر احزاب ضروري دي.
موږ خپله دغه یو بل لند پختنم کوم په بخښنه سره چې تاسو خبرې پرې کوم. په هغه وخت کې چې په افغانستان کې تاسو د کرزي صاحب د وخت یادونه وکړه، د ځوانانو په ټوله کې کوم کسان به شیدندې پسې ګرځیدل، شکایت به دا و چې اوس کې د کوم حزب نوم در سره تړلې نه وي، تاسو څوک دند نه درکې یا کچا پورې ځان و نه تړي، نو تنه شي کولای چې په دولتي اداره کې وظیفه پیدا کړي. فکر کوي چې د کرزي صاحب دغه فکر چې سیاسي احزاب د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې یا داخلي جنگونه پیل شي، د دې نه بیانګیزه اخیسته یا خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډېر درلودل چې هغه وخت موږ ځوانانو نوریدلې و.
کوره هغه وخت کې خو دغه موږ چې احزاب یو خو ما مخیارځو کې دا تنظیمونه وو، نو کتبه د تنظیمونه د حکومت د بوند قرارداد په اساس باندې د حکومت یو برخه وه، او بعضی چوکیګانې په دغه تنظیمونه باندې تقسیم شوې وې. نو کتبه د یو تنظیم د مشر سره د رابطه درلودل، یو ځای کې به مقرره، حتی بعضی ښکته چوکۍ او ولایتونه هم په دغه شکل باندې تقسیم وو. هغه بیل بحث دی که چېرې موږ وایو چې جمهوریت یا ولسواکی حاکم شي نو موږ باید ولسواکه احزاب ولرو او ولسواکه نظام باید ولرو نو هغه د رشد لپاره کار ونه شو. البته دغه ټول انتقال چې د یو حالت نه بل حالت ته ځي او هغه ایدیال حالت ته ځي دا وخت او زمان نیسي. یعنی دغه واړه غټ احزاب چې کوم یو دوشي وو زیاتره په دې په خپل په احزاب باندې یعنی اعتماد نه درلود. په توګه مثال کله چې جمهوری ریاست ته به نوماندان وو یا دغه ته به پارلمان ته به نوماندان وو هغه به لیکل چې موږ مستقل کاندید، حال دا چې په خپله د یو تنظیم مشر وو. تاسې ولیدل چې که هغه وخت کې دغه مختلف مشران چې انتخاب شوي وو دا هر یو د یو حزب پورې تړلی وو، اما ځان به بیا مستقل کاندید وي. معنا دا ده چې دوی ونه شو کولی چې دا د خپل حزب یا د خپلې ډلې اجنډا هغه پلیټ فارم خلکو ته تشریح کړي یا هغه د دې معنی ګرځېد چې دوی وو هغه عمومي رایې نشي اخیستلی نو ځان به مستقل کاندید یادوه. نو په دې خطر باندې عام سیاسینو او هم حکومت د خپل احزابو د رشد لپاره کار ونه کړ او دیموکراسي یا ولسواکي بل احزابو مشکل لري چې هغه بقا پیدا کی او ثبات پیدا کی. دا هغه نوښت سو ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې هم اوله کې دی غوښته چې احزاب تقوی شي او رامس شي، اما کله چې بیا ټاکنې وشولې بیا هغه اجنډا شاته پاتې شول او د احزابو د رشد لپاره کار ونه شو. نو په دې کې البته تقصیر به په ټولو ساحو کې وي، اما دغه یوازنې لار ده چې د ولسواکۍ لپاره موږ ولسواک احزاب لرو، تنظیمونه نه. ځکه تنظیمونه په خپله لکه انجوګان غوندې شرکتونه شول د پلار نه زویته، ځکه سیاست چې کله میراثي شو بیا هلته نتیجه نه ورکوي چې ته پلار د یو حزب مشري بیا بیا زوی د هغې مشري بیا بیا لمسی د هغې مشري، نو دغه رقم احزاب بیا نتیجه نه ورکوي. او همدا علت دی چې اسلامي هیوادونه چې وروسته پاتې شول سیاست میراثي شو او د نافی انحصار قدرت رامنځته شو. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې ولسواکي لپاره ولسواکه احزاب ضرورت دی.
مننه میخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځم. آزاد صاحب، میخیل صاحب د انتخاباتو موضوع مخکې یاده کړه، په ولسواکۍ په ټوله کې په تېر جمهوریت کې انتخابات یو له هغو جنجالي مسایلو چې دغه پارلماني ټاکنې چې ترسره شوې او که هغه د ریاست جمهوري ټاکنې وي په دواړو کې ستونزې وي. خلکو که څه هم رایې کاروله خو هغه باور چې مخکې میخیل صاحب ورته اشاره وکړه نه و. د دغه باور تر شا علت څه و چې خلکو نه په هغه مشرانو باور کولو، مشرانو بیرته په ولسواکۍ باور نه درلودو او یو ډول ګونګ حالت و خو انتخابات او ټاکنې ترسره کیدلې؟
بس که یو سکیچ دی، د افغانستان په تیر نظام مطلق جمهوری وو د قوانینو له مخې، هغه ډول چې یو جمهوری نظام تعریف کیږي. بل دا دی چې څنګه عملی سي په هغه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې ستاسو پوښتنې ته زه راځمه. یو د هغه تر ټولو لوی لامل دا و چې افغانستان د افغانستان جمهوری نظام د جهادیزم او طالبزم له دورې څخه راوتلی و، مطلق یې له صفره پیل کړی و. په 2001 کې کله چې دا جمهوری نظام جوړېږي یا د دې تصمیم نیول کېږي چې دغسې یو سیاسي ساختار دی وي، تر هغه وړاندې کابل لس کاله افغانستان په هر ډول د کورنۍ جګړې نه نیولې د هر ډول ستونزې او جنجالو سره اخته و، د نړۍ څخه انزوا ته تللی و. نو لس کاله تاسو یو ملت په بشپړه توګه له جګړې، غربت او بې سوادۍ سره مخ کړی و، او دا ملت تاسو له همدغسې یو حالت څخه راباسئ جمهوریت ته راولئ. او بل د دې جمهوریت د ساختار په چا یې ډکوئ؟ همدغه خلک و. نو د اسمانه خو څوک نسوای تللی، همدغه خلک و چې په جمهوریت نه باور درلود او جمهوریت ته یا په مصلحتونو له مخې یا د فشارونو له مخې یا د امتیازاتو ورکولو په بدل کې راوستل شوله. دویم بحث دا دی، کله چې د انتخاباتو بحث راځي، ستاسو سیاسي ساختار په بشپړ توګه جمهوري و او هغه باید د ټاکنو د لارې انتخاب شي. موږ ولیدل چې په تېرو شلو کلونو کې هغه ډول چې د افغانستان اساسي قانون امر کوي هغه ډول جمهوریت تمثیل نشه. مثلا په تېرو شلو کلونو کې موږ انتخابي ولسوالان ونه لرل، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسوال باید د انتخاباتو د لارې راغلی وای. همدارنګه موږ په تېرو شلو کلونو کې ښاروالان انتخابی و نه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ښاروالان باید انتخابي وای. نه هلته هغه وضعیت داسې و. د دې تر څنګ دې بحث هم زه راځم چې ولې داسې ونه غوښتل شوله. او درېیم بحث تر ټولو مهم بحث دا دی، زه په خپله داسې اشخاص پېژنم چې دوه دورې په پارلمان کې وکیل پاته شوي دي او د دې په مرکو کې هم دا خبرې شته. په اوله دوره کې څلور کلو یا 15 کلو کې دای بده نو خبر چې د افغانستان د ولسی جرګې غړیتوب معنا څه، یعنی څه دندې دي، څه مسؤلیتونه دي، یوازې په دې پیدا چې امتیازات ستاسو له دینو څخه استفاده کولای شي، او دا شپیتا بیا کې ستاسو وکیلانو انداسي وي، یعنی دا یو دوه درې نه و، هغه په دې خبر هم نه و چې د دې څنګه دلته راغلي دي، یوازې دا وایي چې ولسی جرګه دا ټاکنې دي او خپل امکانات څخه استفاده وکړه. باسو دلته دا دی چې دې ته عامه پوهاوی نه ورکول شوی، کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، جمهوریت لسیزی نیسی ستاسو ولس دې پوهاوی چې جمهوریت څه دی، عامه پوهاوی نه ورکول شوی، په اتومات ډول د جمهوریت اعلان وسو خلک ته ویل شول چې همداسې دی. کله چې بیا د ټاکنو بحث راته کې هغه پارلماني ټاکنې وي، هغه د مشرانو جرګې ټاکنې وي، هغه د ولسمشری ټاکنې وي، محدودو کسانو څخه برخه پکې اخیستله چې یو خو د افغانستان ډېرې سیمې هغه له بده مرغه له جګړې سره مخ وي، هلته امکانات نه و. دویم بحث دا و چې هلته ولس په دې نه و خبر چې ټاکنې معنا څه، یعنی د خپل د رائے د کارولو په هغه هغه اهمیت نه پیده، یعنی یو اکثریت به ته وکړم څلور دین باس تا دا چې هغه کسان په سختار کې و چې هغه مسؤلیتونه له مخې راوړل شوی و، هغه په خپل په دې باور نه لاره چې کچیرې د جمهوریت له مخې په واقعي ډول جمهوریت تسلیم کیږي، نو دغه به ډېرې بدنامې څیرې وي، او ولس خو بیا دې نه غوښتل. حتی هغه کسان چې دې سره شپه ورځ کینسل د مجبوریت له مخې و هم نه غوښتل. کچیرې شفافې ټاکنې کیږي او دا زمینه مساعده کیږي، پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، او خلک بیا له دې حق څخه استفاده کوي، بیا خو دغه بدنامې څیرې خلک نه غواړي، نه یوازې دا نه غواړي، بلکې خلک به دا هڅه وکړي چې د همدې جمهوریت له لارې دا قضایي قانون ته معرفي کړي.
یعنی آزاد صاحب هغه ملامتي چې په ټاکنو کې به دولت په خلکو ورچولې، په ټوله کې حکومت به په خلکو ورچولې، چې زیاتره وخت دوی د پیسو په بدل کې ځینې مشخصو کسانو ته رای ورکي یا خپل رای خرڅي، په دې برخه کې حکومت ملامت وو، امولس ملامت نه وو.
ګورې زه حکومت ولې ملامت وو، په تیر شل کلونو کې زه یو شای تاسو وایم چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځوان هیواد په دې معنی چې 15% ولس له 1950 ترمنځ ولس و، یعنی د عمرونه دغه و، او دا هغه کسان و، هغه کس چې شل کلن و، دا په دې معنی چې کله چې د طالب لومړی دوره ړنګیږي دی هغه ته زیږېدلی دی، یا هغه کس چې 15 کلن و کله چې طالب لومړی دوره لمنځه ځي دی 15 کلن و، یعنی صغیر و. دغه 15% ولس د افغانستان دا د جمهوری دولت یا جمهوری سیاسي ساختار پر مهال باندې د سیاسي بلوغت ته ورسېله، پر دې باندې اصلا هیڅ کار و نه سو. یو ته دا عام ذهنیت ورکول څه چې زما رائے هیڅ اهمیت نه لري، ځکه نه لري چې هغه احمد ته محمود دی توپک په لاس دی، د یو جنگي تنظیم نو مخلي، د بل جنگي تنظیم نو مخلي، او هغه هغه قدرت په لاس کې لري، وکیل ما هغه دی، ولسوال هم دی، وزیر هم هغه دی، نو که زه رای ورکم که ورنه کوم تاثیر نشي لري، لهذا دا کله چې زه یو لس روپۍ د بدل کې واخلم، د رای په بدل کې حکومت کوم پړه چې په ولس راچی ولس په ټول نړۍ کې ولس نشي ملامتولی، تاسو مسؤلیتونه لرئ، دولت دا مسؤلیت لاره چې په تیر شلو کلونو کې د جمهوریت د تمثیل په هوای خلکو ته ورکول شي، لکه د دې مخه نیول کېده، لکه مخکې شمې اخیر صاحب ویل، زه په وضاحت وایم، ګوري کله چې د افغانستان لومړی اساسي قانون تصویبیږي، توشیه ته ځي، په دې کې د همغه مهال ولسمشر ښاغلي کرزي لاسوهنه وکړه، یبد افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر شکوم واکونه دي، هغه واځي هغه استلاوی بدل شوی، د شاتخه ولسمشر ته واوتل واکونه ته هدا پورې وچه یو شاه لري، بل د سیاسي احزاب او یاد دغه په بشپړ توګه د ټاکنو د بشپړ تمثيل مخزه کوي، ولسمشر کتا سو انتخابي ولسوالان ولري، هغه قشر پوره کیږي چې هغه وکول شي ولسمشر دې احزار کی، هغه وکول شي ولسمشر دې لدندې ګوخه کی، د دې مخاوني وسو تر پای پورې د ډاکټر زغنی تر وخت پورې، ډاکټر زغنی په وخت کې خو هاته د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم ونسولې، بل باسته او چې دې وړ ولسمشرانه په خپل هم د سیاسي احزاب مخنیوي ځکه کاو، یو یعنی یو دغه سیاسي احزاب چې هغه په بشپړ توګه یو روشن فکر سیاسي حزبي، ځکه چې دې بیا دا ویرل چې دلته تاسو یو روشن فکر اپوزیشن زیږوي، کدی په خپل غړیتوب ولري مجبور دي چې د همغه سیاسي حزب د مرکزی کمیټې ته جواب ووي، کدی غړیتوب ونه لري یو واقعي شعوري سیاسي حزب رامنځته کیږي هغه په واقعي ډول د ډیر قوي اپوزيشن شکل خپلوي چې هغه بیا د دغه سي حکومتداري چې دواړو ولسمشان په خپل وخت درلود یو د ستونزې جوړول شي نو د مخنیوي کاو لہذا هغه کسان چې د سیاسي احزاب نمونه ځان ته ور کړی وو په ټوله کې توپک سالاران او هغه جمعیت وکاله جنبش په نامه کغه د حزب نامو هر نوم چې ورکول کیږي یو څه کوله یو هغه سیاست خبر نه و هغه په جمهوریت باور نه درلود هغه کارول کېدل د امتیازات په بدل کې نو ولس بیا مجبور و چې ولس به سوادم دی ولس جوړې مون لري ولس دا باور هم ورکول سوی دی چې ستار رائے اصلا هیڅ اهمیت نه لري هغه توپک یو څوک لاس کې لري هغه قدرت کې هغه مجبور و چې د پیسو په بدل کې خپل رائے وکاروي یعنی هغه همدې ته همدا غوره بلل و خو په ټوله کې دا پړه د دولتونو دغه افغانستان وی هغه هر وادي دولت د مسؤلیت لري چې هغه د سیاسي مکتب د زګولو نه واش تمثيل وکي بلکې امکانات برابر کیو که تیر وشل کوم کې افغان دولت افغانستان دولت دومره زیات امکانات درلود چې کولای شي چې کلی کلی ته د جمهوریت د پوهاوی مکتب ورسوي خو له بده مرغه برعکس دی به مخنیوي کاوه ځکه د خپل قدرت او واک بیا د خطر سره مخ کیده
مننه تاسو ته بیرته راګرځم آزاد صاحب که زه په لنډو کې ساس یو د میخیل صاحب خبرې راټولې کوم دا د چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه کوم نظام چې حاکم و په ټوله معنا باندې ولسواکي نظام و او سیاسي حزب په کې رشد کړی دی خو په کوم اندازه چې باید ورته کار شوی وي کار ورته نه ده شوی وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې طالبان اوس ولې د دې حزبو فعالیت منع کړی دی خو اوس ورزو اوریدونکي راسره د دوی پښتنې پر واخلو نو مراته واخلې د کوم ځای واړې کني ولې ستړی مشي احمدي صاحب په خیر راغلې مهرباني که پښتنه لري
او مننه خوشاله وسی البته پښتنه فدوال نه لرم په دې سیال خور په ګرو کې افغانستان کې زموږ تاسو جذاب ناری وو یانه دا شول کلو کې دا جذاب صاحب ویل نه خل صاحب ویل نو خلک چې موږ تاسو جذاب وټو یا ګوندونو وټو یو د څه فکر کوي چې هغه خو موږ چا خبره پیژنې یانه د افغانستان کې تاسو هغه ټول عمر جنگ سلار نه تقریبا هغه جنگونه کول ولایتو کې هر ولا سوالو کې نو هغه بیا جمهوریت وخت کې وګوره چې هغه دوی حکومت څنګه تر نږدې کړ تقریبا باز ته مارشالي ورکړي باز ته رتبه ورکړي باز ته وګوره چې کومونه ورکړي چوکې ورکړي نو هغه بیا چا خبره موږ افغانستان ملت نور هم شاخ لري تقریبا هغه موږ ستړي کړ نمو سر باندې ادو به کولای نو اوس خدا خوش بختی دا پر دې خورو ور افغانستان کې عذاب باید نه یعنی عذاب موږ معنا باندې نه پیو غواخل څو ځان ته عذاب یا هغه تطبیق نشي کولای زه عذاب چی شته یعنی څوک به څوبره ژوند وطن ته ملي کارونه کوي نو دې بتول کې ملي کارونه نه کول نو دې با چوکي څخه کړه بیا بچای سکوي نو سو هغه چوکي به شوري ولا جنگ نن کا چوکي په سر باندې نو دا بتول کې موږ ګورو نو افغانستان کې نه پایل نه دا
یعنی احمدي صاحب تاسو اوس پدې خوشاله ستې دغه سیاسي عذاب په افغانستان کې لغوه شو او فعالیت منه شو همداسې ده
بلې وګوره خو ما دا ویل کنه چې موږ دغه شل دېس کال موږ دا ویل یعنی دې معنا باندې چې موږ دې ته تجربه کړی خلک دي
پښتنه مو وای احمدي صاحب پښتنه مو وای پښتنه مو څه ده
پښتنه مې دا غوښمه خپل ځان چې دا یعنی جمهوریت افغانستان دې کومه کې کملات سوي نړۍ سره نه غره باندې وختو کې موږ تاسو هغه مخکوم نشو کولای چې جمهوریت څه ته وایي یعنی تقریبا د څه پټ سرګ افغانستان دراوړی دا لګره چې افغانستان څوره ځلې دا یعنی تقریبا دا 15 کال سو پین یا د څه کم 15 کال چې دا جمهوریت نو افغانستان راغلی وګره چې شخړې دی افغانستان کې حکومت چې بکیږي بل جوړیږي بل چې بکیږي نو دا یو څه پایله نه و یعنی ما نه زه دا شی افغانستان خلکو
ته ساسي پان باندې چې جمهوریت ولې په افغانستان کې نتیجه نه ورکې مدنه کور ودان حتما لمن منو بدا او پختو بل او ریدون کې هم لرونه مراته واخلې د کوم زموري کني ولی
سلام انت اساس من منو ته مبارزه یې لفران
لفران ستړي مشي مهرباني که څه پختنه لري لمن منونه
زه به دا ان چې خورجانې چې جمهوریت چې غاری او خپل واقع دروښته دا شنو چې ګردېواله کړو افغانستان به جوړ کړو خدا شي چې یو ولایت والی به ځان د بچاو بس خپل د خلک به ټاکل نه به ایجاد به چنور و غټل هم دی به خپل خلک ټاکل شنو چې وسه رائے درای مخه خلک ټاکل او افغانستان کم کرا دی موږ افغانستان جوړ شو نو موږ جمهوریت نه دی بس دې هر وخت وګنګي او پرادا جلا بچي و پرادا جلا بچا ځای والی چې هغه ځان بچاو نه اشرف غنی مرمنه نه د بل چا مرمنه نه زاست دې هر یو ځان به بچي
پښتنه مو څه ده لملمنو
پښتنه مې دا ململو نه چې په افغانستان کې شری نظام دا سي آیا دا به سمره غټلو چې جمهوریت به خې کشری نظام
مننه کور ودان حتمن د به و پختو لمل منونه دا روسته یریدون که به هم را وخلو نو مراته وخلې د کوم زماری کنی ولی
السلام علیکم پرګی خور تا او ملمنات السلامونه
مننه کور ودان نو مراته وخلې د کوم زماری کنی ولی
بله وسامه هم ده هلمن ولاته په چي پیول وسوالې څخه زبداده توامه چې دا پر طالبان چې وس پر افغانستان حکم دې د شریعت نری وي خو په شریعت دې پخان وي تر کوم شریعت چې دوی راوستلای دی دا خو کسری کې د شریعت څخه مخالف کار دی او دوی به په افغانستان کې چې دا دونی عمر جنگ او یو څوک پر واکمن نه دی نسی خو دا لامل لوی لامل دغه دی چې نری د شریعت وي او په شریعت پخان وي ولس ځینې ناراضي په دغه ولی ځنن کله ما دلته د مساکلاو د کجکی تر ما باندې دالوی سړک چې دی په دغه سړک باندې ما یو مسجد پوینځي ولې د چې نیمه یې نړولی وو د لارې پکې تېره کړې وه نه دا اوس په کوم د اسلام چې راغلی دی داسې د قرآن شریف کې یو آیات شته چې ته یو ځای یو مسجد یې هغه بیا ته نړوه په لارې کې راوله نو خو باید لارې
کږه کړې وای پوښتنه لري مهرباني
مېرمنو څنګه دا پوښتنه ده چې څنګه یو څوک پر افغانستان باندې چې واکمن سي کوم هدف او کومې غوښتنې د ولس ته ومني
مننه کور ودان حتما موږ به د ولس د غوښتنو په اړه باندې له مېلمنو وپوښتو کور ودان بل اورېدونکو هم دا به مره واخلو نو مو راته واخلئ د کوم ځای مړی کنیولې توخي صاحب ستړی مو شي مهرباني کله مېلمنو څخه پوښتنه لري
مننه موږ به نظر ورکو زه و دې تاریخ نیم د سیری ادارې پاتې شوم هم په دې شریعت خو دا به دې چې خبرې کوي په شریعت باندې طالبان بالکل پیز دا شریعي نظام دا شیخان دي هر څوک راډیو ته ټلیفون
وکړي تاسو حساب کله په لوړ غږ خبرې وکړي ساسې غږ ډېر ټیټ ده
اما ویل مال د سیری ادارې پاتې شوم دا وایي وي طالبان په شریعت باندې ځخان وي طالبان بالکل په شریعت خنوی هغه شل کال جهاد د دې اسلامي نظام د پاره کوي د شیخان د علماء دي د شریعت په تطبیق د شریعي نظام پیږي خو د تصوان چې دي د کلمې د کوپر دي د سړی په خرافيږي عربه سمو موضوع ته موږ خو تر اوسه پورې په افغانستان کې احزاب لیدلې وو له دغه زخم څنګه نه غاټلې نه دي لیدلې نن د ملت په پاره غاټلې دي نن د دین په پاره غاټلې دي نن حکومت
داری د پاره دلیل ده تاسو څنګه مشخصه پښتنه مول ملمنو څه د پدې برخه کې
پښتنه مشخصه ملمنو د خداد چې ولې طالبان دلته احزاب بند کړی دي په څه خاطر باندې بند کړو آیا دا یو شریعي جواز نه لري او قانوني جواز نه لري او بل نه دا پښتنه د سپیو ملکی شریعي نظام او قران او شریعت جاری دي آیا په دې کې ټول شان نه دي داخل نو اساسي قانون ته هم ضرورت شته او کنسته یو خو خامخا په شریعت کې وو ټول شان او ټول موضوع
مننه حتما ستاسو د نړۍ په ختنی به لمل منو په پختو کور مودان چې اړیکه مو نیولې د نور وريدون کې بناخ لږ چې وخت کم ده الا د پختنی ځواب شي او ځنی پختنی ما سره دي چې هغه باید لمل منو په پختم میخیل صاحب کتا ستر شمه اوریدون کې لا تاسو پختنه وکړه چې خیا دغه روستای اوریدونکو به مروخ لوبیا و ملمنو ته ورشو نو مور ته وخلې لکم زای ماړه کنی ولی
سلامونه پرې سیمه
علیکم سلام ورو نوم دې ته وخلې لکم زای دې اړ کنی ولی
وسار مانیم لپاران زما د آزاد صاحب نپختنه داده آزاد صاحب دمکر دو مرام داسي کی د طالبانو پر ضد مخالف خبري کی اوس خدلته په افغانستان کې خلک ټول د طالبانو خوشاله دي امنیت قراری دی دغه چې د جوړ مکتبونه بند کړی دا موږ غواړم طالبان غواړي خدا دې نه پويګو چې دوی کوم سنځ لري او البسی خو خلک اوس خوشاله دي امنیت قراره قراری ده فساد نشته نو خلک ټول خوشاله دي آزاد څنګه ګرد عمر کې زه دوی خبرو مرکی اورم چې استاد سره کې دوی ګرد عمر په طالبانو نیوکه کې داس نیوکه کې
الهد به ورنو پختو مننه الهد به ورنو پختو چې دوی ولید طالبانو په حکومت نیوکه کې او تاسو به مو جواب تر لاسه کړی امي خیل صاحب رازم تاسو ته دوی ول چې مزمنګه وريدون کاری کني ولې و چې تاسو ورته کپلندو کې دا وایي چې جمهوریت څه ته وایي او په افغانستان کې څه ډول نظام پایله ورکولای شي ام یا خیل صاحب کز ماغ لري میرا بانی فکر کوم چې دا میا خیل صاحب اړیکې را سره پرې د آزاد صاحب کته سره د پښتنه جواب کړی
ولې لکه مخکې چې ما وویل زه چې هر خبره کوم په ځانګړي توګه په دغه بحث کې دا به زما شخصي تحلیل دی دا به د اسنادو په اساس باندې دی د معتبرو منبع په اساس باندې جمهوریت اسلام اوامر دی احکام دی جمهوریت لکه مخکې چې یادونه وسوله همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل تروس ته څه ډول چې د نبی هوادونو یا د اسلامي
خبر نه اورم
تحریک چې ټاکل کی د تحریک مشر چې ټاکل کیږي هغه یو جمهوری عمل و د دې ترڅنګ د اجتهاد مثال مارا و د دې ترڅنګ هغه ډول چې اسلام په نورو ټولو هیوادونو کې یوازې افغانستان بحث نه کوي تاسو وایئ چې طالبان مسلمانان دي او ټوله نړۍ کافره ده دا خو بیا منطقي نه ده ډېر پرمختللي هیوادونه اسلامي هیوادونه هغلته هم اسلامي هیوادونه دي او هم یو ډول نه یو ډول جمهوریت تمثیلیږي جمهوریت ولې مهم دی مهم ځکه دی چې دغه اشخاصو چې ټلیفون وکړ دغه عادته جمهوریت دا حق ورکړی دی چې دای یو ټلیفون ولري دا که څه هم تر ډیره بریده پورې طالبان او په بشپړ توګه استبدادي نظام دی دای دې دغه پښتنې حق د چا ورکړی چې دا پښتنه له ما څخه وکړي علم یا خیل څخه وکړي دغه څومره کسانو چې دا ټلیفون وکړله او د ځانګړي توګه کسانو چې د جمهوریت خلاف نظر لري دا حق د چا ورکړی دی چې دای دې د جمهوریت خلاف خبره وکړي همدا حق جمهوریت ورکړی دی بل هیڅ نظام د تنشي دای په دې نه دی خبر چې جمهوریت څه دی خو د په وجود کې جمهوریت سته د په لاشعور کې جمهوریت سته واغ جمهوریت دای په یو ډول نه یو ډول غیر مستقیم ډول باندې دای تمثیلوي یو څوک چې دا پښتنه کوي په مستقیم ډول په ما باندې نیوکه کوي او د یو طرف طرفداري کوي همدغه جمهوریت دی زه خو د همدې غوښتونکی یم اما ته چې د چا طرفداري کوي هغه د دې غوښتونکی نه دی هغه یوازې تر هغه وخت پورې دا خبره مني چې ته د دې طرفداري وکې که ته سبا د طرفداري ونه کې تا نه پریدي جمهوریت د افغانستان د پاره نه د ټول نړۍ د پاره ځکه مهم دی اول خو دا زه پیدا وایم چې جمهوریت اشخاص نه دي په افغانستان کې لبا د مرغه په هوای نه دی سوای د سیواد کښې دومره ټیټه ده چې هغه که جمهوریت نن څوک واوري هغه داسې فکر کوي جمهوریت د اشرف غني او د احمد کرزي نوم دی جمهوریت د یو سیاسي ساختار نوم دی چې هلته انسان د خپل زړه د خپل فکر خبره وکولی شي لکه دغه کسانو چې اوس زنګونه ووهله همدغه زنګ وهل همدغه پښتنه له ما څخه کول او په ما باندې نیوکې کول همدې ته جمهوریت
آزاد صاحب دا غبل اوریدونکو پښتنه مام داوه چې جنگ سالاران او د تیرو جنگونو کم کسان چې پاتې وو دوی راغله دا د حزب نوم باندې ګوندونی جوړ کړ او بل اخره حکومتونه غوي ځان سره رانجدې کړو دا غوي په خبره باندې شولې دوی نور چاخ شول او هغه پیسې او امکانات چې یو حکومت درلودل دوی ټول استفاده کړل خود ګوند په نوم باندې او دا بل اخره د دې سبب شو چې دا اوریدونکو په خبره باندې په هر ولایت کې بیل بیل والی ځان ته لکه پاچایي غوندې جوړه کړې وه دغه حالت یې دغه وضعیت څومره کولی شو چې جمهوریت په افغانستان کې بدنام کړي او دا خلک چې اوس نن ګیله مند دي له جمهوریت نه د دې وضعیت سبب شي
ګورئ که زه په ځان باندې داسې یو نوم کېږدم چې هغه زه نه یم او د هغه تمثیل وکړم نو په دې کې خو هغه شخص نه دی ګرم چې ما یې په ځان نوم یې ښی دی که نه دا خو زه ګرم یم که اوس طالبان مثلا طالبان د شریعت بحث کوي زه حاضر یم چې د طالبانو د هر شیخ هغه یو زنګوهونکي دا وویل چې دا شیخان دي عالمان دي د هر شیخ او عالم سره اول د عالم تعریف تاسو ته وکړم په ټوله نړۍ کې کله چې موږ اسلامي عالم ورته وایو هغه 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 د کتابو لیکوالان دي هغه د اسلامي دومره معتبر کتابو لیکوالان دي چې په اسلامي درسګاو پوهنتونونو کې تدریسیږي او د هغو کتابونه بیا څنګه معتبر کیږي هغه د اسلامي مراکزو لکه د الازهر یا مثلا نور معتبر پوهنتونو څخه هلته هغه تصدیقیږي د طالبانو یو شیخ د دې ماته راوکي یو عالم د دې ماته راوکي چې د دې د کلی په کچه باندې یو اثر ولري یو یو پانه شاید لیکلی نو دغه علم باندې سو بل بحث دا دی کله چې د شریعت بحث او د اسلام بحث موږ کوو زه راځم تاسو پوښتنه ده طالب چې سره کوم شریعت تمثیلی یا اسلام تمثیلی اوس بده اسلام بیا نو نه دی ګرام چې تاسو اسلام بدنامه کوي دا د تمثیل کوونکی غلط تمثیلوي همدارنګه هغه کسان چې والیان و هغه کسان چې مثلا هغه توپک سالاران والیان یا مثلا د دې چې په چا باندې وکې کولې هغه خپله هغه د طالبانو یو بل ورژن و همدغه طالب اوس هغه کار کوي کوم ډلو کوم تنظیمي ګوندونو که هغه جمعیت و که وحدت و دا هر نوم چې ورکوو په ځینې سیمو کې خپلې پاچاهۍ جوړې کړې بیا هماغه اوس طالب کوي هماغه یعنې د طالب والی هم په بشپړه توګه یو واکدار دی توپک ورسره دی هر څه چې وغواړي هغه هماغه ډول کوي او قانون ځکه هلته قانوني شکل خو بیخي دلته ځکه نه لري چې طالب خپله قانون نه لري دا زما خبر نه ده چې نیوکه پر کومه په طالبان دغه کس چې د پښتنه وکړه دای نه ولاړ چې دای وی چې د طالبانو اسلامي امارت د طالبانو دغه قانون لمخه جوړ سو دی طالبانو دغه قانون لمخه
تعریف سو. آزاد صاحب همدغه تغه بل اوریدونکې په دې موضوع پښتنه وکړه چې دوی خو طالبان ادا کوي چې د افغانستان کې شرعي نظام راوستي دی د قران کوم قوانین چې دغه بل کې دا په ټوله معنا باندې هغه قوانین چې په قران کې راغلي بل کې دی شو یعنی د تم بیا موږ شرعي نظام ویل شو
ګوره اصلا د شریعت تعریف خپل د سوې نه دی یو بس بل بس دا دی چې قران نص د خدای تعالی کلام هغه اوامر هغه احکام چې هغه ډیر واضح دي هغه یعنی پنځه حدود دي هغه یغه د پاره د تفسیر یغه د پاره د تعبیر یغه د پاره د تعریف اړتیا نشته هغه اوامر قران په دې برخه کې شل سوې دی یو هغه دی چې حکومي آیاتونه یا سوری دی چې هغه قوانین دي یو هغه دی چې هغه دینی مسائل دي د عبادت مسائل یو کسي دي د پښتونوی دینونو ادیانو یا د پیغمبرانو هغه برخه چې قوانین دي اوامر دي دا وکي او دا مکوي دا کولای شي او دا نسې کولای هغه چې واضح دي خو پنځه حدود دي هغه چې نه دي واضح بیا احادیث دي کله چې احادیث نست قیاس دی او بیا اجتهاد دی د همدغه ټولو مجموعه ته بیا د فقه نوم ورکول سو دی چې مختلف فقه دي جعفریه حنفی مالکی شافعی او حنبلی دا په ټول نړۍ کې اسلامي هوادونو کې مختلف فقه الته د قوانینو جنبلري په یو هواد کې حنفی فقه ده په بل کې جعفری ده حنفی مالکی ده شافعی ده او حنبلی ده په افغانستان کې د افغانستان جمهوریت نظام چې وو دغه د اساسي قانون په درې ماده کې واضح لیکل شوی وو چې هر هغه قانون اول خدای اساسي قانون د شریعت او شریعت کې بیا د حنفی فقه لمخه جوړ شوی دی پرنا کې جوړ شوی دی هر هغه قانون چې د حنفی فقه یا مثلا د شریعت خلاف یا قانون نه ویل کیږي دغه شریعي نظام وو کله چې طالبانو شریعت تم غرازو دلته نسته طالبان د یو پیراګراف راو کې چې د لیکلې چې د دغه شریعي نظام د کوم اسلامي فقه پرنا کې جوړ شوی دی یو بس وایم بس دا دی موږ ولي د ویډیو خبرې شوې اسناد راغله مخکې یو خبر مخکې دی چې موږ بحث پیل کو تاسو خبر کو خبر کړ چې د زنا او لواطات په جرم باندې ځینې کسان البته محکوم کړل شول یا ځینې کسان البته په درو وهل سره یو ورته سره اما موږ ویډیو ولیدلې په تیر دوه دنیو قانون کې چې طالبانو د چارواکو ویډیو راوته هم د لواطات هم د زنا هم د شراب خوري موږ ولیدل چې د پخوانی د طالبانو د ریاست د پاسپورت د ریاست د ورور ویډیو راوته موږ ولیدل چې د برېښنا د شرکت د رئیس ویډیو راوته دلته شریعت چیرته و د طالبانو موږ دا ولیدل چې د افغانستان معدن قاچاقيږي او په ښکارا خپل طالبان په دیوانی نیوکه کوي ځنې هغه کسان چې په کې وندن لري دلته شریعت چیرته موږ دا ولیدل چې د هلمند تاریخ د طالبانو مشران قاچاقي دلته شریعت چیرته شریعت یو واده د لپاره د شریعت ته وایي و چې زه څه کوم هغه به ته کوي هغه به ته مني زه څه وایم ما باندې نیو کنه څه کولای د چې د کوم ګوند یا د حزب خبره کوي مثلا د حزب اسلامي بحث وکړه حزب اسلامي هم دغه یو شکل دی لکه طالبانو تحریک دا مې وډاله ده هغه مې وډاله ده که چیرې د حزب یا د حکمتیار د ډلې نوم اخیستل جرم وي د تحریک طالبانو نوم اخیستل هم جرم دی دا مختلف نومونه دي یو جمعیت وو بل وحدت وو بل جنبش وو بل حزب وو بل تحریک طالبان دی دا ټول شکل لري یو ډول تمثیل کړی دي نو لهذا خبره ده که چیرې حزب اسلامي هم قدرت ورسیږي هم دا تم تر کې نشه انداسي به څه کړی وای نه نشل دیش کال وړاندې چې قدرت ورسیدلې وي طالبان هم دغه کوي ټول کې
آزاد صاحب پښتنې را سره ډېرې دي او وخت کم د کلندو کې راته ځواب کړي هغه روستي اوریدونکو چاړي کې نیولې او مشخصا پښتنې له تاسو و چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی کراري د تاسو ولې په طالبانو ډېرې نیوي کې کوي لنډي ورته ځواب کړي
ګوره کله چې موږ امنیت تعریفو امنیت یوازې د وژنو بحث نه دی جګړو بحث نه دی چې جګړو خبرم راشي دا جګړه چا کوله دا پل چک چا ورانه و دا چا ودنی چا کوله خو هغه په قدرت کې دغه وس نه کوي دوم بحث دی رواني امنیت په افغانستان کې زما خبرې نه دي زه په طالبان یو کې نه کوم وضعیت حالات په طالبانو باندې نه وکي کوي تاسو د ملګرو ملتونو راپور وګورئ تاسو د خپل د طالبانو د ځینې مشرانو خبرې واورئ تاسو د ولس خبرې واورئ شپږ نه فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري معنی امنیت نشته کله چې تاسو ډوډۍ ونه لري امنیت نشته تاسو څوارلس میلیونه انجونې د زده کړو محرومې کړې دي معنی امنیت نشته تاسو وویل چې د حزب یا د فکر نوم اخیستل جرم دی معنی امنیت نشته دا یو بحث دویم بحث دا دی تاسو د نړۍ د یو ستر کلی څخه په بشپړ توګه وتلی یاست تاسو هیڅ څوک نه مني امنیت نشته دا هم دی اوریدونکو چې ما باندې نیوکه کوله د په یو کلی کې ووسی که د کلی کې هر کور هر کورنۍ د سره مړ ژوندۍ بند کی او هغه لار په دوه تړي چې د په باسکل باندې یا په اس باندې جی ورازي او خپل کور ته سودار اوري هغه لارم په بند کی د سره تاګ ورته بند کی نو د په کلی کې ژوند کولای شي په کور په کور کې ژوند کده په کور کې وشیدون کې پامن کړي نه دي. نو طالبان چیرته چیرته امن راوصل دی او بل بحث دا دی کوم یو کې چې زکومه دا تیوری کوي دا اسناد کوي دا د اسلام احکام طالبان یې منیوي کوي. زما خبره پرېږي تاسو د مکی معزومه امام راوخلی هغه ویل چې طالبان نظام شرعي نه دی. تاسو د انډونیزیا د علماو خبره راوخلی هغه ویل چې دا نظام شرعي نه دی. تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان خبره راوخلی راپور یې پروت دی یو ویل چې دا نظام نه شرعي دی او نه د خلک مسلمانان دي. نو کله چې د نړۍ تر ټولو معتبر اسلامي ادرسونه دا خبره کوي نو بیا یو څوک چې ځان ویلی
مننه کور ودان. میخیل صاحب لطاس یو ریدونکو پوښتنه کړی و چې طالبان ولې په افغانستان کې د سیاسي حزبولو فعالیتونو داریږي او نه پرېږدي چې حتی د حزب نوم اخیستل او دغه د کلمې تلفظ مو جرم ده.
خو طالبان خو په خپله د بیان د ازادۍ نه او د خلکو هغه شعور چې پورته ځي د هغې نه ویره لري. کله چې په یو ملک کې ازادي وي هلته بیان ازادي وي هلته حق د کار وي د تعلیم وي دغه ښوونځي چې بند کړي د ښځو یو غلط همدا ده چې دوی ویره لري. نو په دې خاطر باندې د خپلې ویرې په خاطر باندې چون دی او د ټوپک په زور راغلي دي یا د معاملې په اساس راغلي دي نو فکر کوي که دغه ازادي خلک واخلي د دې په مقابل کې راپاڅیږي او دوی ونه مني ځکه دا کوم شکل د حکومتولۍ یا د نظام چلونې چې دی روان کړی دی دا نه په صدر اسلام کې وو نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی. چې ته د خلکو نه د کار حق واخلې د تعلیم حق واخلې د ازادۍ حق واخلې یعنې بیان ازادي دا شیان نه وي نو هلته په خپله ته لکه یو بندیخانه کې چې اوسېږي. اوس په تاور د مثال د اسلام شرعي بحث مخکې ورته وشو په اسلام کې دا ده چې کار اهل کار ته وسپاري. اوس ملاکراسي ده د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان دي نور څوک په افغانستان کې د یوې خاصې طبقې حکومت دی دا په خپله د اسلام خلاف کار دی. که دی وایي چې قدرت جزیره د منځه وړي دي نه دي د منځه تللي. قندار یوه جزیره ده کابل بله جزیره ده په منځ کې نورې جزیرې اوس هم موجود دي. فزیکي امنیت نه دی. تاسو ګورئ دغه تېر ورځ په قندار کې چې مالته د دیو د امیر المؤمنین هلته اوسیږي او موجود وي نو هلته انفجار وشو. تاسو ګورئ درې والیان ووژل شو کمانډانان ووژل شو هره ورځ انفجار و انتحار و دا مسائل موجود دي. یعنی تقریبا هغه احصایه چې کوم راځي د ورځې یعنی په هفته کې 300-400 جنایي او نورې پیښې کیږي. خو دا چې مطبوعات آزاد نه دي هغې ته انعکاس نه ورکړ کیږي هغه بیا جدا مسله ده. همدغسې اختطاف شته دی غلاوې شته دی نو په دې خاطر باندې نه فزیکي امنیت تامین دی نه بشري امنیت تامین دی او نه رواني امنیت تامین دی.
مې خلصه په داسې وضعیت کې لکه څنګه چې د طالبانو حکومت تاسو ګوري د دوی په خبره باندې دا نظام یو شرعي نظام ده. خو لکه څنګه چې تاسو آزاد سب تشریح کړ دا شرعي نظام نه دی بلکې یو دیکتاتور نظام دی چې په افغانستان واکمن دی. کته جمهوریت نظام ته وګورو که څه هم ولسواکي خو خپل ستونزې درلودلې زکړنګ شو اوس تاسو په باندې په افغانستان کې څه ډول نظام کار ورکولای شي چې افغانان هم په خپل کې سره جګړه ونه کړې او هم خلک آرام او سیسوبات او اصول وي.
ګورې مخکې ولسواکي خو هم دا و چې چیرې موږ یو دوه درې انتقاله درلودلې د یو رئیس جمهور نه بل ته نو موږ دایمي ثبات ته ځکه دنیا ټول هیوادونه د سندې چې یو دم هغه ایدیال حالت تللی دی. مخکې مو ته ما اشاره وکړه حتی په امریکا کې فردن د خوځ ته د اوله کې د یوازې سپین پوستو او سرمایدار ته د حق درای وو. بیا په 1900 کې خود ته حق درای وکړ شو بیا وروسته تور پوسان ته ورکړ شو. یعنی دلته یو دم د ولسواکي په ټوله معنا باندې حاکمه شوې نه ده. دا وخت او زمان یعنی نیول ده. نو په دې خاطر باندې یو نه لرم دا چې په افغانستان کې اول یو قانونمند یو قانون باید موجود وي اساسي قانون چې هغه ولست تایید کړي د سنه چې یو څوک کوټه کې کینه او یو څه ولي کې وجدا قانون دی. ځکه قانون خپل پروسه لري چې هغه باید ولست تایید کړي. په افغانستان کې لوی جرګه ده پس هغه نه بیا د قانون په چوکاټ کې ولسواکي حاکم شي او یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. که دا نه وي نو بیا افغانستان د منطقې او د دنیا د رقابتونو مرکز ګرځي او افغانستان کې ثبات نشي راته وضعیت مخې راغی. اوس پر په تاور مثال د کې شک نشي جمهوریت کې مشکلات وو. خو اوس د افغانان چې په داخله د افغانستان کې اوسېږي هم ټول هلته دوستان لرو ملګري لرو خپلوان لرو وضعیت په کوم حالت کې ده؟ فقر موجود ده، صحیح ده چې یو ځنه بل زیاته میلې ده لپاره به یو څوک ورزي، خو تعلیم نشته ده، آینده معلومه نه ده، په زرهاو په لکاو کسان اوس هم کوشش کوي د افغانستان نه وزي، نو په دې خاطر باندې یعنی آینده مطمئنه نه ده په افغانستان کې. نو یعنی وضعیت د جمهوریت د وخت نه خراب شوی ده، ښه شوی نه ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.